만난잖아. دا ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. دا یو ساعته خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې به مو زیات تمرکز په امریکا کې د جمهوری ریاست پر انتخاباتو وي. جمهوری ریاست ته یو کاندید ډونالد ترامپ دی. د ده پر ژوند باندې موږ یو مفصل راپور لرو، خو د افغانستان د سولې پر مسله هم تاسو ته معلومات درکوو. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس ویلي چې په سپتمبر کې چې د دې څو ورځې ورته پاتې دي، د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیلېږي. خو اول به وار ورکو اسمت ساروان ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په کاپیسا ولایت کې سیلونو لشته لشه ډېر لستنه مړه کړي او شل نور ژوبل کړي دي. ولسمشر غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي. او د اروپا اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس غیر رسمي خبري کوي. د خبرونو تفصیل. د کاپیسا چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تېره شپه سیلونو دیارلس تنه وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. د دې ولایت د امنی قمندانۍ ویندوی شایق شورش ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت په ډېرو نورو ولسوالیو کې هم سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي.
متاسفانه تعداد 10 نفر از هموطنان ما در ولسوالی کوهبند شهید، تعداد 10 نفر زخمی و همچنان تعداد هزاران جریب زمین در ولسوالی های متذکره از سر سرازیر شدن سیلاب از بین رفته است.
با این حال که در پنجشیر ولایت یا شمیر ولسوالیو که هم سیلونو زیانون اړه ولیدی. له پروانه د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې په چاریکار کې تیر شپه د ورستۍ سیلونو له عمله د نړیدلو ودانیو تر خټو لاندې څلور نور مړي راایستل شوي. په سیمه کې د ژغورنې عملیات تر اوسه دوام لري. دغو سیلونو په سلګونو کسانو ته مرشوب لاړه ولی خو دقیق شمیر لا هم څرګند نه دی. د پروان د روغتون چارواکي د مړو شمیر تر سلو کم شي، خو د بیړنیو چارو مسؤلان شمیر تر سلو ډیر یادوي. د ټپیانو شمیر شاوخوا 300 تنه شودل شوی دی. سیلونو خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم پیش کړی دي. د پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله وایي چې راتلونکې اونۍ به د سولې خبري پیل شي. ښاغلی عبدالله چې نن په یو کانفرنس کې خبري کولې، د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دقیقه نیټه ونه شوده. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي. ولسمشر غنی دا ژمنه پرون چهارشنبه د کندوز له والي عبدالستار مرزاکوال سره په کتنه کې وکړه. په دې کتنه کې کندوز ته د ملکي الوتنو، د سپینزر شرکت د فابریکو د بیا فعالېدو او په کندوز کې د صنعتي پارک د جوړېدو په اړه هم خبرې وشوې. په وروستیو ورځو کې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار په شاوخوا کې پوځي خوځښتونه یو وار بیا زیات کړي دي. دا ښار په تیرو کلونو کې 2 ځلې د لنډ وخت لپاره د طالبانو لاسته لوېدلی دی. د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لشته لږه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلي دي. د کندهار امنیه قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي تېره شپه وسلوالو طالبانو د معروف ولسوالۍ په ټغري او د ولسوالۍ پر قرارګاه بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 14 طالبان ووژل شول. د قمندانۍ همداراز ویلي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم 8 تنه طالبان وژل شوي دي. د کندهار له امنیه قمندانۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پرون وسلوالو طالبانو د شاولي کوټ ولسوالۍ په شادي مانده سیمه کې پر پولیسو ډلیز برید وکړ چې په نتیجه کې 8 تنه طالبان ووژل شول او موټر سایکلونه او وسلې ورڅخه پاتې شول. د کندهار د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې د پولیسو د مرشوب لپاره څه نه دي ویل شوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اروپا اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې 2 ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې به د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو او په دې هیواد کې د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو په اړه خبرې وشي. راپورونه وایي اروپایي اتحادیې له وړاندې له 15 تر 20 تنو پر ضد چې په انتخاباتو کې په درغلۍ او یا د اګست 9 نېټې له انتخاباتو وروسته د مظاهرو په ځپلو تورن دي پر بندیز لګولو سلا کړې ده. یوې سرچینې د جرمني خبري آژانس ډی پی ای ته وویل نن او سبا به د برلین په غونډه کې پر یو شمېر کسانو چې د بندیز وړاندیزې شوی د سیاسي توافق هڅه وشي او په دې توګه به رسمي تصویب ته لاره هواره شي. په نړۍ کې څه باندې 4.8 میلیونه ماشومان د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته د ښوونځیو د بندېدو له کبله له مجازي یا آنلاین زده کړو پاتې شوي دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې د کرونا وایرس د خپرېدو په اوج کې بندیزونو په نړۍ کې پر کابو 1.5 میلیارد کم عمره زده کوونکو اغیز کړی دی. یونیسف نن همداراز ویلي چې دا معلومات یې له 30 هیوادونو څخه راټول کړي دي. د دې ادارې په خبرپاڼه کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې په هیوادونو کې د کمساري ناانډولۍ یادونه هم شوې او راغلي چې په افریقا کې تر بل هر ځای زده کوونکي ډېر اغیزمن شوي دي. او د ټیک ټاک د چینایي شرکت امریکایي ټبره اجرایي رئیس کوین مایر په دې دنده له ګمارل کېدو 3 میاشتې وروسته استعفا وکړه. د روټرز خبري آژانس تر راپور لمخې ټیک ټاک د مایر استعفا تایید کړه. ټیک ټاک د لنډو ویډیوګانو ټولنیز رسنۍ ده. څو ورځې وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پر حکومت داوا اقامه کړه. د ترامپ حکومت د اگست په 16 له دې کمپنۍ سره د امریکا د راکړې ورکړې د بندیز حکم صادر کړ. د امریکا حکومت ټیک ټاک د خپل ملي امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼلی دی.
تا د ازادي رادیو ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې په افغانستان کې د پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله ویلي چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرې راتلونکې اونۍ پیلېږي. د عبدالله د دغو خبرو نور جزئیات درته لرو. له کابله به په یو راپور کې واوري چې یو شمېر سیاسي کارپوهان سیاسي فعالان ادعا کوي چې حکومت د دوی امنیت نه ساتي او وایي چې د حکومت لپاره به د دې کار آینده ګرانه وي.
دغه وروستیو کې هغه څوک چې سیاسي فعالیتونه لري، هغه څوک چې د سولې غوښتونکي دي، هغه په سیستماتیک شکل باندې په شهادت رسول کېږي، توطیې ورته جوړېږي، له منځه وړل کېږي.
په دې خبرونه کې لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زیات وخت د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست پر انتخاباتو خبرو ته ځانګړی سوی دی. په دغه ځانګړي پروګرام کې چې نن به درته وړاندې کوو، د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د کاندید ډونالد ترامپ ژوند او کاري سابقه ته کتنه لرو. نو کاله قمندان یا ستره سره پاته سي دوا او نیس پروګرامونه لرو، د کوچنیانو پر حقونو د ملګرو ملتونو او ازادي راډیو ګټ پروګرام او د کورکلی پروګرام. د افغانستان د پخلاین د ملي شورا رئیس عبدالله نن په کابل کې خبريالانو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې خبري، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري، د سپتمبر په میاشت کې پیلېږي. نن د اګست میاشتې 28 نیټه د سپتمبر را روان دی. د نورو خبرو جزئیات به له نسیم شفق څخه واورو. زما همکار نسیم شفق را سره د ټلیفون په لین کې دی. شفق صاحب،
بله سلام وړاندې کوم. بله، د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله نن په کابل کې به غونډه ته وویل چې راتلونکو اونۍ بعد بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. او خغلی عبدالله هم دا راز وویل چې د دغو خبراتورو لپاره یا دغو مذاکراتو لپاره د افغانستان ټاکل شوی هیئت آماده او چمتو دی، او دغه راز د هیئت د غړو ترمنځ او د افغان چارواکو ترمنځ په دې برخه کې د نظر یوالی موجود دی. خغلی عبدالله دا سرګردانه کړ چې په کوم ورځ به دغه خبرې او چیرته پیلېږي، ولی ټینګاری وکړ چې د راتلونکي شنبه په ورځ به د افغانستان د حکومت دغه مذاکراتي ټیم یا پلاوی به په خپل منځ کې دغه پلاوی غړي به غونډه کوي او دوی به سره نور هم خپل نظریات سره شریکوي ترسو په بشپړ ډول یوالی ته د دوی نظریه ورسیږي او توحید سي. خو تر دې وړاندې بیا ویل شوی دی دی چې ام افغان چارواکو ویلي دي او ام طالبانو چې د بین الافغاني مذاکراتو لمړی پړاو په دوحه کې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي، او دغه راز طالبانو هم تازه ویلي دي چې دوی دغه خبراتورو لپاره یوشت کسیز پلاوی ټاکلی دی، البته چې مشتی شیر محمد عباس ستانکزی کوي. تر اوسه پورې معلومات امدادي بل خبره ده چې پاین حال کې د پښتنه هم مطرح کیږي چې د طالبانو د 300 زندانیان چې اتیا تنه خوش شول او 300 شل تنه پاتې دي، دا موضوع څنګه سو؟ تر اوسه پورې مونږ نیوټن دل چې له افغان لوري سره، افغان حکومت لوري سره په دغه مسایلو باندې خبرې وکړي، یعنی تازه دوی نظر څه دی؟ آیا د 300 شل زندانیان چې پاتې وو په زندان کې دا آزاد شوي دي کنه؟ خو دا چې پراتون کې ونی کې خبرې پیلېږي، دا داخې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنس په دې برخه کې د نظر توافق شته، یعنی کېدای شي د زندانیان چې طالبانو په دوی په آزادولو باندې ډیر ټینګار کوو او مشورتي جرګه هم ورته وغوښتل سو دوی خوشی سي.
مننه نسیم شفق اوریدونکو. تاسو د عبدالله د خبرو جزئیات واوریدل، د ویلي دي چې راتلونکي ونی په افغانستان کې د افغانستان لخوا د حکومت تیار وي چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي له سپتمبر څخه له راتلونکي ونی څخه، او یو ډیپلوماټیک او سیاسي پروسه په افغانستان کې د جګړې د دغه شل کلنه دوره ختمه کړي. د افغانستان د سولې په اړه یو مسله چې غواړم درته وایم دا ده چې الکترون چې د نسیم شفق په خبرو کې مواردل، شیر محمد عباس تانگزی چې په دوحه کې د طالبانو د دفتر مرستیال دی، پرون له ازادي راډیو سره په خاصه مرکه کې وویل چې دوی هم خپل پلاوی ټاکلی دی او دغه پلاوی غړي را معرفي کړل. نو که تاسو غواړئ چې د طالبانو لخوا مذاکرو ته د پلاوی غړي وپیژنئ، دلته زموږ پر ویبپاڼه باندې ازادي راډیو ټکی کام دغه یو ځانګړی راپور لرو، دغه پلاوی غړو ته مو هم کتنه کړې ده، او دا چې د طالبانو د پاتې 300 شلو بندیانو مسله څنګه ده، سیاسي کتونکي په دې باره کې څه نظر لري، دغه خبره مو هم په دغه راپور کې مفصله راخستې ده. نو د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ او دا راپور ولولئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې یو شمېر د حکومت سیاسي منتقدان ادعا کوي چې په روسیو کې د داسې کسانو پر ضد حمله زیاتې شوي دي چې هغوی مخالف نظر لري، او د دوی په وینا سپینې خبرې کوي او پر حکومت انتقاد کوي. دوی وایي چې که حکومت د دغسې حملو د دغسې هدفي وژنو مخنیوی ونه کړي، حکومت به یې مسؤول وي. ناجیه ساپۍ د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
یو شمیر سیاسي سری ادعا کوي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی شاوخوا کړی غوړي چې د حکومت منتقدین پنخه کړي. د دوی لړلې عبدالکریم خرم ټینګار کوي کچېره حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړي، د دغه وژنو مسول به حکومت وي.
په دغه ورسته یو کې هغه څوک چې سیاسي فعالیتونه لري، هغه څوک چې مستقل نظر لري، هغه څوک چې انتقادي نظر لري، هغه څوک چې د سولې غوښتونکي دي، هغه سیستماتیک شکل باندې په شهادت رسول کیږي، توطیه ورته جوړیږي، له منځه وړل کیږي، او د دغه حالت خاتمه مو غوښته، او د عمل نه کولو او د اقدام نه کولو په صورت کې موږ دغه ټول مسؤلیت راجع بولو حکومت ته او جمهور رئیس ته.
جمهور رئیس ته په دغه لیک کې چې یو شمېر رسنیو ته استول شوی، د رحمت الله نبیل، عمر زاخیل وال، عبدالکریم خورم په ګډون یو شمېر نورو سیاسي سیرو هم لاسلیک کړی او جمهور رئیس غنی ته استولای. په دغه لیک کې له ښاغلي غنی غوښتل شوی چې په تیر یو کال کې د زنجیري او هدفي وژنو په تړاو یو پلاوی وټاکي او موضوعات وڅېړي. دغه لیک جمهور رئیس ته په داسې مهال کې استول کیږي چې تر دې وړاندې طالبانو ته یو منسوب لیکي یادو سیاسي سیرو ته د وژنې ګواښ شوی و. د دې ډلې یو بل غړي فیض محمد ځلان بیا ازادي راډیو ته وویل یو شمېر داسې شواهد موجود دي چې په وروستیو وژنو کې د ولسمشر شاوخوا کړی لاس لري، خو جمهوري ریاست دا یو ادعا او د حکومت په وړاندې سیاسي حمله ګڼي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
رای به مورد است،
دا یو سیاسي حمله ده. دوی خپل په حکومت کې وو. زموږ غوښتنه ده چې دوی باید سیاسي چلن ونه کړي. افغان حکومت د بیان ازادي پلوي کوي او هیڅکله داسې کسانو ته خنډونه نه جوړوي.
جمهوري ریاست همدارنګه له دغو ډلو غوښتنه کوي چې له دا ډول ادعاو لاس واخلي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د پوهنتون استادان او سیاسي څیرې په نښه شوي، خو تر اوسه یې عاملین معلوم نه دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو ټول مطالب تاسو کولای شئ چې پر ټویټر او فیسبوک باندې هم ترلاسه کړئ او هم دا راځي د خپل نورو دوستانو سره شریک کړئ. دا ازادي رادیو پانټ چې تاسو کولای ورسی یلته د فیسبوک او د ټویټر هغه ځایم ست چې تاسو د غزای څخه پیسې تعقیب کړئ. د امریکا په متحده ایالاتو کې په هر څلور کلونو کې یو وار د جمهوریت ریاست انتخابات کېږي. د جمهوریت ریاست انتخابات په امریکا کې په دودیز ډول د نومبر د میاشتې په لومړۍ دوشنبه وي. نو دا ور به د دوشنبه ورځ د نومبر د میاشتې دریمه وي په امریکا کې د جمهوریت ریاست انتخابات. او د دې انتخاباتو لپاره دیموکرات کاندید مخکښ جو بایدن دی او جمهوریت غوښتونکی ډونالد ترامپ دی. په دغه خبرونه کې موږ د ترامپ پر ژوند او کار باندې یو ځانګړی او مفصل راپور لرو. په څو دقیقو کې به درته خبر کړو. نو در ویدو لپاره را سره اوسئ. اوس ورځو یو بل نړیواله مسله راخلو. په نوی زیلند کې تاسو خبر یاست چې تیر کال یو سړی په دوه جمعتونو کې پر خلکو ډزې وکړې، پر مسلمانانو او یو پنځوس تنه یې ووژل. پر د باندې د عمر قید حکم سوی او نن محکمې د هغه د موقتي ازادۍ غوښتنه چې سوې وه رد کړه. احمد شبر به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د نیوزیلند محکمې نن د هغه کس چې تیر کال یو پنځوس مسلمانان په کراسټ چرچ کې په دوه جمعتونو کې وژلي وو په مشروط ډول خوشي کول رد کړل او د تل لپاره یې زندان ته واستوه. د سترې محکمې قاضي کامرون مندر وویل د نهویشت کلن آسترالیایي برنټون تارانټ جنایت ډیر ناوړه دی چې تر مرګ پورې د ده زندان هم ورته کم دی، زیات نه دی. مندر زیاته کړه چې تارانټ پر دې خلکو چې وژلي دي زړه سوی ونه کړ. قاضي بیا وویل دغه کینه چې په ځانګړي ډول د ټولنې د ځانګړیو خلکو په برخه کې د برنټون تارانټ په زړه کې پرته ده، په دې هیواد کې یا بل ځای کې ځای نه لري. تارانټ چې نن محکمې ته راوستل شو د زندانیانو خړې جامې په تن وې او شاوخوا ترې ساتونکي راګرځېدلي وو. دی نه شخېده. د ده مدافع وکیل محکمې ته وویل چې تارانټ د محکمې پر پرېکړه اعتراض نه لري، خو یوازې د مشروط آزادۍ غوښتنه کوي. دا لومړی ځل دی چې په نیوزیلند کې یو څوک په عمري حبس محکومې شي او په مشروط ډول یې خوشي کول ردی شي. په نیوزیلند کې د اعدام حکم نشته. تارانټ د یو پنځوس کسانو په وژلو اعتراف کړی دی او دا یې هم منلې ده چې د څلوېښتو نورو کسانو د وژلو هڅه یې کړې ده. څارنوالانو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې تارانټ پلان درلود چې پر درېیم جومات هم برید وکړي او غوښتل یې چې دا جوماتونه وسوسوي. یو څارنوال وویل چې تارانټ څو کاله مخکې د دې برید پلان جوړ کړی وو او غوښتل یې چې تر ډېرو ډېر کسان ووژني. تارانټ د 2019 کال د مارچ په 15مه په نیوزیلند کې پر دوه جوماتونو په ماشیندارو ډزې وکړې او دا حمله یې په مستقیم ډول د انټرنټ له لارې خبره کړه چې وروسته په نیوزیلند او نورو نړۍ کې هلې چلې پیل شوې چې له انټرنټه پرې ډول د ترهګرو او بنسټپالو د جنایتونو د خپرېدو مخنیوی وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د خبرونه مو تر 15 بجو پورې ده. تر 15 بجو پورې به په دې خبرونه کې په هلمند کې د نادلی په ولسوالۍ کې زموږ له همکار الیاس دایی سره د مشتبه بخت ولرسي.
بخښه دغه لري شایندالري او د څه پیسې جوړ ان شاء الله که به خې کمی وسینو 15 لک افغانۍ او په تاریخ کې 15 لک افغانۍ څوک نس جوړواله که څوک جوړواله سي مهرباني.
مشتبه د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکو د یوای سشکاله کوکنار بند کړی دی او باغ یې کړلې دی. دغه راپور در ویدو لپاره را سره اوسئ لطفا په دې خبرونه کې. او تر 15 بجو 2:19 پروګرامونه هم درته لرو. و اوس یو بل نړیواله مسله راخلو. ډونالد ترامپ د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره کاندید دی، جمهوری غوښتونکی دی، او د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات په سش کال د نومبر د میاشتې په درېمه نیټه وي. د ژوند او کارته په یوه راپور کې زموږ همکار اسدالله لودین کتنه کړې ده، سره وابه یو.
From this day forward,
لدی ورځی ورسته به یو نوې لیدلوري زموږ پر زمکه حکومت کوي. لدی ورځی ورسته به یوازې امریکا لومړی وي، امریکا به لومړی وي.
Only America first. America first.
د 2018 کال په جنوري میاشت کې په دغه پرانستون کې وینا سره ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. دا یو سوداګر او ټلویزیونی ستوری و چې هیڅ کله یې سیاسي دفتر کې د کار تجربه نه لرله. ترامپ دغه تر ټولو لوړه څوکۍ په دیش و ار سره وګټله، امریکا یو ځل بیا ستره کړی. هغه ژمنه وکړه چې له جرمونو سره به مبارزه کوي، تجارتي تړونونه به بیا ارزوي، ناقانونه کډوالۍ به محدودوي او محافظه کاره قاضیان به په دندو ګماري. نوموړی اوس دویم ځلي واک لپاره د سیالۍ ډګر ته راغلی، داسې حال کې چې مینوال او ملاتړ یې تر شا کلک ولاړ دي.
موږ یو ځل دا کار کړی، اوس به یو ځل بیا وکړو. دا مهال موږ غواړو چې دا کار پای ته ورسوو.
ترامپ ډیر خلک هغه مهال حق حیران کړل چې دای 2018 کال کې د جمهوری پالو له خپل منځیو ټاکنو بریالی راووت او نوماند شو. د ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال څو ښځو پر ښاغلي ترامپ تور پورې کړ چې د تیرو لسیزو پر مهال یې دوی په جنسي ډول ځورولي. ترامپ دا تورونه رد کړل. له دې سره د 2018 کال نومبر کې ډونالد ترامپ ولسمشریزې ټاکنې وګټلې، د ټاکنیز کالج رای خپل کړې، سره له دې چې عمومي رای خپل سیال هیلری کلنټن ته وبایللې.
نظر پوښتنې ټولې غلط وي. دا یو حیرانوونکی کار دی چې زما خوښیږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې هیواد اړتیا ورته لري. موږ ډونالد ته ډیر خوشحاله یو. زه هیله من یم چې دی موږ ته یوه ښه دنده ترسره کړي.
کله چې ترامپ سپینې ماڼۍ ته ولاړ، نو د هغو ژمنو عملي کولو ته یې مخه کړه چې د کمپاین پر مهال د امریکا د ګټو د لومړیتوب لپاره کړې وې. هغه له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو امر وکړ، او متحده ایالاتونو ته یې د وو هیوادونو په اوسیدونکو چې اکثره مسلمانان وو د ورتګ جدي بندیزونه ولګول. په 2018 کال کې ترامپ اعلان وکړ چې متحده ایالات د پاریس له تړون وځي، چې هدف یې له اقلیمي بدلون سره مبارزه ده. نوموړی د غراس په یو ارخیز ډول د ایران د 2015 کال له اټومي تړون هم ووت. دغه تړون د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ په دې هدف لاسلیک شوی و چې ایران به اټومي پروګرام محدودوي او بدل کې به یې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرمیږي.
د ایران هوکړه تر ټولو یوه بده او ډیره یو ارخیزه معامله وه چې متحده ایالاتونه پکې ښکیل شول.
ترامپ خپل هغه نیت هم څرګند کړ چې له روسیې سره به اړیکې پیاوړې کوي، او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه یې وکړه. نوموړی بیا د چین کلک منتقد پاتې شو، له چین نه یې پر وارداتو تعرفه لوړه کړه او سوداګریزه جګړه یې ورسره پیل کړه.
له موږ نه په تیرو 15-20 کلونو کې هیڅ چا لګښت نه دی اخیستی لکه چین.
په 2019 کال کې هغه مهال چې منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ماتې خبر خپور شو، ترامپ د سوریې له شمال نه د خپل ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، سره له دې چې ادعا وشوه چې امریکا سوریه کې خپل کوردي متحدان یوازې پرېږدي.
نور کسان د سوریه او ترکیې پر پوله ګزمه کولی شي، هغوی پرېږدي. هغوی له زرو کلونو راهیسې جګړه کوي، هغوی پرېږدي چې پر پوله خپل کار وکړي. موږ نه غواړو چې دا کار ترسره کړو، موږ غواړو خپل ځواکونه هیواد ته راستانه کړو.
د ترامپ تر ولسمشرۍ لاندې اداره له څېړنو سره مخامخ شوه. څېړنه د هغو تورونو په اړه وه چې ویل کېدل د روسیې دولت د امریکا د 2018 کال ټاکنو کې لاسوهنه کړې. تورونو کې دا ویل شوي وو چې روسیې د ترامپ له کمپاین سره همکاري کړې ده. هغه مهال یو حقیقت موندونکي پلاوی وویل چې په دې اړه ډېر لږ شواهد موجود دي چې د ترامپ له کمپاین سره دې د روسیې اړیکې ثابت شي. د دغه پلاوی پر راپور کې وویل شول که چیرنې هم وشي نهایی پایله به یې معلومه نشي. خو د چیرنو په اړه د ډونالد ټرمپ ځینې ملګري محکوم و پیژندل شول. د 2019 کال په دسمبر کې د امریکا استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې واک لري ډونالد ټرمپ استیضاع کړ. دوی ویل چې ډونالد ټرمپ له خپله واک نه وړه ګټه اخیستې او د کانګرس د کار مخه یې نیولې. پر ډونالد ټرمپ دا تور پوری و چې پر اوکراین فشار راوړی چې د پخوانی مرستیال ولسمشر او سیاسي سیال جو بایدن د زوی په اړه څېړنه وکړي. د امریکا سنا چې جمهوری غوښتونکي پکې واکمن دي ټرمپ ته له دواړو تورونو براءت ورکړ. ټرمپ هم د خپل استیضاع پریکړه رد کړې وه او هغه یې ناحقه د تورنولو هڅه بللې وه.
څه چې اوس روان دي دا د امریکایانو د سیاست په تاریخ کې تر ټولو غټ چل او تیرېستنه ده.
په کانګرس کې بیا د ټرمپ ځینو مخالفانو ویل د نوموړي له کارونو داسې بریښي چې باید له واکه لرې شوی وای. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي وویل
څه چې د استیضاع پر مهال ولیدل سول او څه چې نور خلک د ټرمپ د ولسمشرۍ په اړه وایي ټرمپ له اخلاقي او فکري پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
د واک په لومړۍ دوره کې ټرمپ بیا بیا پر خبریالانو لفظي بریدونه کړي دي ځکه چې د هغه پر ادارې انتقادي مسایل خپروي.
څو ورځې مخکې ما جعلي خبر د خلکو دښمن وباله. اوس هم وایم چې دا ډول خبرونه د خلکو دښمنان دي ځکه دا خبرونه هیڅ سرچینه نه لري. دوی فقط هغه مسایل راپورته کوي چې بیخي نه وي.
ټرمپ وایي د کرونا ویروس د کنټرول لپاره یې تر اټکل پورته هڅه کړې ده خو منتقدین بیا د کړکیچ په ناسم مدیریت تورنوي. پر دې سربیره سږ اوړی امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تورپوستي وژل کېدو د توکم پالنې ضد مظاهرې وپارولې چې ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي واوښتې. ټرمپ د مظاهرو د کنټرول لپاره د فدرال پولیسو د لیږلو پریکړه وکړه خو ټاکنیز سیال یې پرې نیوکه وکړه. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایدن وویل
ټرمپ په دې کار سره غواړي چې ویش او ګډوډي رامنځته کړي ځکه دا له قانون او نظم سره مطابقت نه لري او د په ټکو دا د یو ناکام کمپاین د بیا احیا ستراتیژي ده.
ټاکنو ته په نږدې کېدو ځینې امریکایان هڅه کوي چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د پوستې له لارې رایه ورکړي. پخوا هم دا ډول رایه ورکونه په ډیرو ایالتونو کې تجربه شوې ده. ټرمپ که څه هم د پوستې یا لیک له لارې د رایې ورکونې ملاتړ کوي خو نه په پراخه توګه ځکه د ادعا کړې چې له دې لارې پراخه رایه اچونه به لویې درغلۍ ته لاره هواره کړي. ټرمپ په یوه ټویټ کې د پوښتنې په ډول وړاندیز کړی چې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د ټاکنې وځنډېږي که څه هم نوموړی د ټاکنو د ځنډولو واک نه لري.
په لیکونو یا پوستو کې سراسري رایه ورکونه به زموږ هېواد ته یو لوی شرم وي. زه فکر نه کوم چې پوستخانې دې داسې یو کار ته چمتووالی ولري.
په همدې حال کې ټرمپ او جمهوري غوښتونکو خپله ملي کنګره پیل کړې هغه کنګره چې د کرونا ویروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي. دا کنګره د اګست له 23 تر 28 پورې درې ورځې وخت نیسي. تر کنګرې وروسته د امریکا ټاکنو ته لاس اونۍ پاتې کیږي. دا ټاکنې له ستونزو د ډک کال کې لوی کار ګڼل کیږي.
ته امریکا د متحدو ایالاتو ناست ولسمشر ډونالد ټرمپ په 1946 میلادي کال کې د جون په میاشت کې پیدا شوی نو په دې حساب اوس څلور اویا کلن دی. د درې ودونه کړي او 15 اولادونه لري. درې زمن دوی لونی دای د امریکا د متحدو ایالاتو د نیویارک په ایالت کې د کوینز په نوم یو منطقه ده په هغه کې پیدا شوی او ډېر عمر یې په تجارت کې تیر کړی دی. اوریدونکو اوس به راسو ستاسو پیغامونو ته تر څو چې بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب له مارجې څخه لیکلي دي که د افغانستان خیر څوک غواړي باید ټول بندیان آزاد کړي. د هلمند څخه قاری صبغت الله حماس لیکلي د سولې خبرې باید ژر شروع سي او د یو توافقنامې له مخې باید د افغانستان ټول مشران سره یو سي او سوله راسي. عبدالعزیز غالب صاحب دا یو پیغام د څو څو واري راستولی نو زه دې پکې خطا کړم. خان محمد اسلام یار د هلمند د نادري ولسوالۍ څخه لیکلي ولسمشر اشرف غني دي د 400 طالب بندیانو په خاطر هر ورځ تر 100 زیات افغانان په جنگ کې نوژني او دا کسان دي ورخوشي کې چې د خصولي خبرې پایل سي. د هلمند د ناوي ولسوالۍ څخه سمسور لیکلي د هلمند د ناوي ولسوالۍ کې د پسرلي په موسم کې زیات سیلابونه راځي چې زیات مالی او ځاني تاوانونه رسوي. اوریدونکو دا د ازادي راډیو د تچرازي د ستاسو خپل نظرونه دي. ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري به طرفه ده. او اوس ورځو د خبرونو لنډیز ته چې عصمت سروانی وړاندې کوي.
د افغانستان د مصالحې د ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله وی له طالبانو سره به د سولې خبرې راتلونکې اونۍ پیل شي. عبدالله دا خبره نن په یوه غونډه کې وکړه خو د خبرو د پیل دقیقه نیټه یې ونه ښوده. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تېره شپه سیلونو لږ تر لږه 14 تنه وژلي او شاوخوا 20 نورې ټپیان کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي. ولسمشر غنی دا شمنه پرون چهارشنبه د کندوز له والي عبدالستار میرزاکوال سره په کتنه کې وکړه. د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلي دي. اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې به د ولسمشۍ د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو او په دې هیواد کې د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو په اړه خبرې وشي. او په نړۍ کې څه باندې 4.5 میلیونه ماشومان د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د ښوونځیو د بندیدو له کبله له مجازي یا آنلاین زده کړو پاتې شوي دي.
اوریدونکو دوه پروګرامونه لرو، د کوچنیانو پر حقونو باندې د ملګرو ملتونو د ازادي راډیو ګډ پروګرام او د کورکلی پروګرام. خو تر هغه مخکې له هلمند یو راپور لرو. اوریدونکو د هلمند څخه زموږ یو اوریدونکی دی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی خو په مکرر ډول دا دی د افغان بیسیم پر 300 شمېره باندې پوښتنه کوي چې آیا داود جنبش ستاسو سره په ازادي راډیو کې کار کوي. نو داود جنبش صاحب خو په افغانستان کې ډیر خلک د ښه ژورنالیست په توګه پیژني. و داود جنبش زموږ همکار دی، په ازادي راډیو کې کار کوي، د خبرونو او د خبرونو مسؤل دی. خدای دې وکړي چې دغه ستاسو پوښتنه نوره حل شوي وي. اوس په هلمند کې به پاتې سو. په هلمند کې د نادلي په ولسوالۍ کې زموږ همکار الیاس دایی تللی دی. د یوه هلمندي باغ ته ورغلی او دا سړی وایي چې د کوکنارو پر ځای باغ یې شی او ادعا کوي چې تر کوکنارو د باغ ګټه زیاته ده. نو دا راپور به په ګډه سره واورو.
دلته یو لاند او زاړه لرګي ته په تکسی وی یوې شمسینداري دوه انچ راوتونکو به خورایي خریم. مجتبا ساش کال په خپل تازه کرل سی باغ ټوله ورځ او بلدوي. د تلورو دیوالونو په منځ کې د پیازو په کرونده کې د شفتالو او فلم کرل سی نیلګیو لوی لوی برچکونه کړی دي. مجتبا چې خپل سولیدلې بیلچا پر وژه لږ لمالر ګرځیاغه خړی او سپین رنګه بتی یا هلی پیایي چې د پیازو په کرونده کې ګرځي. دی وایي د باغ د هرې ونې سره دومره مینه کوي لکه د خپلو اولادونو سره. مجتبا د شفتالو پر نیالګیو را ګرځي او ماته د خپل نو کرل سو نیالګیو په اړه وویل.
دا خو د خیر چې سمسی تقریبا که وینې مبالغه نه وي واته لکه افغاني دا تقریبا انشاءالله که بیخي کمی وسی نو 15 لک افغانۍ او په تاریخ کې 15 لک افغانۍ څوک نسی جوړولی. هیڅوک یې نسی جوړولی. که څوک جوړولی سي مهرباني دې وکړي درته موږ ته ووایي چې په دغه رقم یې موږ کوی سي. موږ هم باغ ښه دغه لري، ښه آینده لري او د څو کال دپاره ښه کار هم کوي. بیا نو د ډېر کش مکش د دې ودې څخه بېغمه ښه پیسې جوړي انشاءالله که خدای کوله.
د یوې داسې ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې څو کاله وړاندې د کوکنارو د کښت په نوم خاص شهرت درلود. دا چې په نادلي کې ولې د کوکنارو کښت ورځ تر بلې پیکا او دې ورځ کې بېخي نه کرل کېږي خبرې لتونه لري. که هم ځینې کروندګر وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو پخول اسانه نه دي، خو مجتبا وایي په ولسوالۍ کې میشتو پولیسو او واکدارانو تنګ کړی و، ځکه د کوکنارو په ځای باغدارۍ ته مخه کړه.
په زړپور مسله دا و چې همیشه به پولیس راتلل، بس تهدیدونه موجود وه، په یوه نامه او بل نامه، یوه ورځ د پوستي قومندان پیسې ټولي، بله ورځ یو بل داسې نابلد کس دی چې بیخي سړی به نه پېژنې، د ولسوالۍ په سطحه به را روان پر جریب دوغونې پیسې غواړو، کرانه کې والا تاریاک د خطر سره مخ، کله به تاریاک پاتې سولو په کمپین کې او کله بیا وامړول. دا شان نسته و چې په واغ مې کرلې، بس یوازې اوبهومه. انجینران د کرهنې د ریاست ته راځي، کله کله یې ګوري، راته وایي چې دا غیر ښه کار دی، دا غیر بد کار دی، دا کار یې ایسته که دا کار یې ور وکړه. بلاګر سره د مشکل خلاص وي، نه څوک راته وایي چې څه کوې، نه څوک یې راڅه غواړي، نه یې ورکوو.
د هلمند د پولیسو مسؤلین د مجتبا لخوا په دوی لګول سوي تورونه نه مني، سره له دې چې ځینې کروندګر وایي د نادالي ولسوالۍ په مځکو کرل کېدونکو کوکنار سم شرانه کوي، خو د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د بزګرانو سره د دوی دوامداره مرستې د کوکنارو د ضررونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی او د حکومت حاکمیت د کوکنارو په ضد ښه بدیل سوی دی. د هلمند د کرهنې رئیس سلمی نوکو وایي په هلمند کې یې 1300 جریبه باغونه کرلي دي چې ډېر یې په نادالي ولسوالۍ کې دي.
هر هغه مځکه چې هغه باندې باغ جوړ سي، هغه خپله د کوکنارو څخه خلاص وله، هم بدیل د کوکنارو سو، او هم یې حاصلات د بزګر دپاره د کوکنارو زیات حاصلات په لاس ورځي، عواید یې زیات وي. او په همدې برخه کې د بزګرو سره هلته کار سوی دی، د ارتقای ظرفیت مختلف پروګرامونه هلته تطبیق سوي دي، درڅو بزګر عامه پوهاوی ترلاسه کړي او د کوکنارو د کرکیلې څخه لاس واخلي او نور هغو نباتاتو ته مخه کړي چې د هغو عواید هم د کوکنارو ډیر او هم داخلي او نړیوال بازار ولري.
د شفتالو او ګرنګیچو باغونه په داسې حال کې ډیر سوي دي چې د هلمند کوکنار لا هم شهرت لري، او په دې وروستیو څو کلونو کې څلور فاصله کرل کېږي چې د بزګرانو په خبره شرای هم کیفیت او هم شرنګ لري. د کوکنارو د ډیر کښت او تولید له امله د دوی د شری قیمت هم تر بل هر وخت رالویدلی دی، او یوه کیلو یې د 25 ډالر په شاوخوا کې قیمت لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ولی یو شمیر کورنۍ غواړي چې ډیر بچی ولري.
لبد مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه څه مسایل په دودیز لحاظ هیڅ نشته.
د تاسو په نظر نړۍ ته د ډیرو ماشومانو راوړل کوم ستونزې پیدا کولی شي؟
دوا ورونه ست څلور خورګانې فلار مې نه خورګان تخشان اخلي، نوې کالی او نو مونږ ته اخلي او نو بوټونه مونږ ته اخلي. فلار مې د دکاندار ده او ماش بل نه لري.
او د هل لارې چارې کومې دي؟
ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړئ چې نظر نور میندو پلرو ته ډېره مینه وکړئ، نظر نور میندو پلرو ته ډېر وخت ورکړئ، ډېر فکر وکړئ او ډېر پام او دقت ورته وکړئ چې صحیح او سالم مدیریت.
نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوتونکو، ماشوم زمونږ د زړونو آرام، د کورونو خوښي او د چاپیریال زیب او زینت دی. ماشوم هغه څوک دی چې خالق ورته له عیبونو او ګناهونو پاک زړه ورکړی دی او د انسانانو په منځ کې مینهناک او هر چا ته خوښ ګرځولی دی. کله چې ماشومان لویږي، عادتونه، استعدادونه، خوښي او خواهشات هم ورسره غټیږي. نو که چیرې د اولاد شمیر دومره وي چې مور پلار یې ټول غوښتنو ته ورسیږي، ښه او ترخه که ضرورت پوره نشي، ځان، کورنۍ او ټولنې ته مثبت شخص نشي ثابتېدلی. په پیل کې د داسې ماشوم خبرې اورو چې وایي کورنۍ د اړتیا وړ شیان نشي ورته برابرولی.
زما نوم امرالله ده، دوه ورونه سته، څلور خورګانې، پلار مې نه خورګان ته ښه شیان اخلي، نوې کالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي.
په کور کې څوک څه کار کوي؟
پلار مې دکاندار ده او ماش بل نه لري.
کوم شین در تخلی کور کې خوراک پوښاک چی
خوراک د لوبیا د شین د تخلی
او کالی څنګه
کالی صحیح د تنخلی
غیر پلار دی بل څوک ماش نه لري
نه مونږه خټول وړو وړو مور می کار کوي په کور کې پلار می چې کته راوړي لوبیا د شین په خی
خیر اوسې
تم خیر اوسې
روانشناسان هم په دې نظر دی چې دومره ماشومان نړۍ ته راوړي چې ټولو اړتیاو ته رسیدګي وشي کړی. په دې اکله مو د ښوونې او روزنې د پانتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې. په پایل کې مور نه پوښتلی چې ولې یو شمېر کورنۍ ډېر اولادونه خوښوي.
لبه ده مرغه چه پاونستان که ده کورنه پاروان، ده کورنه نظم پاروان، ده کورنه ده پلان پاروان، پا کم سن که واده و که چم راولازون راولو، پا کم فاصله راولو، ده غصه مسائل پاونستان که ده دولت لخوا، ده همه روختی ده وزارت لخوا یا ده کمبل بنسط لخوا، یا پا طوله که پا دودیز لحاظ هیچ سنسته. اما په نور نړۍ کې لنی کومرغه الته پلان لري خلک څومره اولاد باید راوړي څو کاله بروسته باید راوړي څه ډول د درس ترسیدګي وکړي څه ډول نور مسلو ترسیدګي وکړي دغه پلان دغه نظم او پسلا اساسات او اصول په افغانستان کې د افغاني کورنۍ لپاره نشته او زه فکر کوم دا یو علت ده دوی موږ په یو ډول دودیز او قبایلي لوی ګرالویګو او غټیګو په دودیز ټولنه کې تاسو مجبور یاستئ چې د ځمکو او د جایدادونو د ساتلو او پاللو لپاره میراثونو لپاره تاسو زمن دنیا ته راوړئ یا چا سره تربګنی لرئ دښمنی لرئ جنگ کوئ وهل کوئ ټکول کوئ او په دې خاطر تاسو ډېر زمن راوړئ چې د میړونو څښتن سي او بیا سبا ته جنگ کې د حمله کېدله یا دښمنی کېدله یا دا وغه کېدل بیا تاسو ډېر زمن ولرئ چې هغه تاسو سره جنگ وکړي تاسو خواوئ په ډېرو کورنیو کې د سیالیو په خاطر هم اولادونه راوړل کېږي مثلا دیول یوره خځه پنځه زمن راوړل اوس د دبل یوره خدم کوشش کوي چې پنځه زمن راوړي او په دې سیالي کې وخت دې ته متوجه شي چې لاسته پنځه اولادونه راوړي دي او په کافي اندازه له بدبختۍ او ستونزو سره مخامخ دي
bale د ډیرو بچو راوړل کومې ستونزې په خولې سي
لپاره د مرغه باید ویم چې اولنۍ مشکل او ستونزې پیدا کړي د اولادونو ساتنه او روزنه سختي دویم د اولادونو توقعات او هیله او غوښتنه لري د ښځې او میړه ترمنځ یا د خاوند او میرمنې ترمنځ خپلو اړیکو مثلا خرابوي یا په اصطلاح باندې وایم چې له حده ډېر مصروفه کېږي او مصارف هم ډېرېږي په ښه ډول نهشي تربیه کېدلی بل دغه تفاهم او همغږي ورانۍ او ستونزې پیدا کوي کم اولاد د ژوند اړیکې خوندورې کوي او برعکس ډېر اولاد ترینګلې کوي او رستان اورس غوړنه دونه وکم هغه د کنټرول او مدیریت مسله ده متاسفانه د ډیرو اولادونو راوړل کنټرول او مدیریت کې نه دي
bale استاد په خپل په بشمار باندې څومره بعد اثر کولای شي که څام تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه په کورنۍ کې چې ماشومان ډیر دي تبن دوی ته خپل حقونه نه رسیږي ل رواني اړخ دوی څومره مړاوي کېدلی شي
د دوی په منځ کې ستونزې پیدا کیږي سوء تفاهم پیدا کیږي حسادتونه پیدا کیږي ترګنۍ پیدا کیږي محرومیت پیدا کوي جنجال پیدا کیږي زړه پیدا کوي او قدی پیدا کیږي او تاسو نور مسل متاسفانه پیدا کیږي او تورن
bale او پروتونکي کې دغه ماشومان به څه ډول ماشومانی
متاسفانه د نور حقوق په تیر ته په سالم ډول په منظم ډول په خولارو او په خو طریقو په حساب کروزل سوي د دوی نه روزل کیږي او دوی ته ګڼې اروایي ناروغۍ لکه جوړ خپګانونه جنسي انحرافونه او د شخصیت ګډوډي اختلال نه پیدا
کیږي یو شمیر کورنۍ او ته د ډیرو بچو راوړل یو ډول افتخار ښکاري تاسو په نظر دا کار څنګه ده
دا کاملا یو کاذب افتخار ده یو دروغی افتخار ده او هغه خلک او هغه پلرونه او میندې چې اوس اولادونه ډېر لري او دوی هم یو وخت افتخار کوو په ډېرو اولادو هغه اوس پیږي چې د ډېرو اولادو جنجالونه ستونزې ودونه کول درس او تعلیم ته رسیدګي کول نفقه او جامو ته رسیدګي کول د دوی لپاره یو لوی جنجال ده اوس او له دوی نه متاسفانه د ډېرو اولادو راوړل د دې لامل سول چې یو نیمې یو دوه درې تر موتات سي یو دوه درې په اصطلاح جنایتکارانه سي غلستي یا په اصطلاح سيد سي د یو توونه کې او یا په اصلاح په ټوله کې ځینې اروایي ستونزې راپیدا کړي.
بله، یو شمېر بیا په دې نظر دی چې دوی وایي چې که ډېر اولادونه ولري نو په راتلونکي کې به د دوی هغه پام اصطلاح د لاس لکړه سي. آیا ډېر اولادونه د لاس لکړه کېدلی سي او که کم اولاد یې ښه روزل سي؟
زه په دې باور یم چې کم اولاد ښه رسېدګي کېدای سي، کم اولاد ښه روزل کېدای سي او کم اولاد د راتلونکي لپاره ستنه ګرځېدای سي. اما یو مورد زه غواړم دا مې یادونه وکړم چې موږ باید له اولادونو نه دا هیله ډېره ونه لرو. یعنی موږ اولادونه په مطلب لوی نه کړو، موږ اولادونه د یو هدف لپاره لوی نه کړو چې ته بیا سبا ته ماته په درد وخوره. یعنی زه تا سره کوم، بیا سبا ته ما سره وکړه. موږ باید د خپل ژوند په اړه که اولادونه لرو که نه لرو باید خپل تدابیر ونیسو، خپل په اصطلاح پسنداز ولرو، خپل منظم پلان جوړ کړو. او که اولادونه وکړو موږ باید خپله که بوډا سلو، که سپین سرې یا سپین ګیرې سلو، موږ باید خاص پلانونه او برنامه ولرو موږ خپله. اما دا چې موږ بیا غواړو چې د اولادو په اوږو پاینده کې سپارو چې دا هم غلطه خبره ده. وایي چې ګڼې پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې که موږ ډېر اولاد ولرو نو دا ښه خبره ده او د موږ امت تېرېږي. زه باور لرم که تاسو یو جنایتکاره، یو قاتل، یو غل، یو بد اخلاقه، یو جنسي منحرف، یو بدکاره، یو بد اخلاقه، یو بدلمنه زوی په کور کې رالوی کوي، دا به نه ده یوازې دا چې پیغمبر علیه السلام روح به نارامه کړي، بلکې هغه لپاره به یو ډېر بد امت وي او هغه به همیشه په داسې اوبدي شرمېږي. نو بنان زما هیله دا ده چې موږ کوشش وکړو چې کم اولاد راوړو تر څو هم خپله ځان ته، هم هېواد ته، هم خپل دین ته او هم خپل کورنۍ ته د افتخار او د ویاړ وړ.
هغه کورنۍ چې همدا اوس د تاسو غږ اوري او هغوی ډېر بچي لري، د تاسو لارښوونه به غوته څه وي؟
دوی ته خو مې اول پیشنهاد دا ده چې اوس هم چې ډېر اولادونه راوړي دي او وار له واره تېر ده، اوس کوشش وکړي چې وظیفه هم کمې کوي، رسیدګي ورته ډېره کوي، کومک ورته ډېر کوي، لګښتونه په منځ کې مناسب کوي، په ترمنځ عدالت مراد کوي، مساوات مراد کوي، نورو مسایلو کې ځانونه مه بوختوی، په منځ کې جنجالونه مه جوړوی. ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړي چې نظر نورو میندو پلرو ته ډېره مینه وکړي، نظر نورو میندو پلرو ته ډېر وخت ورکړي، نظر نورو میندو او پلرونو ته تاسو د اولادونو په اړوند ډېر فکر وکړي او ډېر پام او دقت ورته وکړي چې صحیح او سالم مدیریت. اما په ټوله کې مې دولت ته پیشنهاد داده چې د خپلو هغو بنسټونو له ادرسه چې لکه د حج اوقاف وزارت یا د عامې روغتیا وزارت یا د معرف وزارت له هغو لارو کوشش وکړي چې دوی عامه پوهاوی لوړ کړي، هغه ضررونه زیانونه چې ډېر اولادونه کورنۍ ته پیدا کوي هغه مدیریت او کنټرول.
دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینې تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې د بیړنۍ مرستو بستې لرئ؟ د بیړنۍ مرستو بستو موجودیت په کورنیو کې څومره اړین دی او د بیړنۍ مرستو د بستو څخه باید څنګه استفاده وشي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې د راپورتر څنګه له یو جرا سره مرکه هم لرو. د خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. لومړنۍ یا اولیه کومکونه هغه څه دي چې باید هر کورنۍ او هر فرد ورسره بلدیت ولري، ځکه دا طبیعي خبره ده چې په کورنیو کې ځینې وړې یا غټې پېښ کېږي لکه په چاړه لاس پرې کېدل یا ماشوم غورځېدل او داسې نور. نو باید د لومړنیو مرستو یا اولیه کومکونو بستې په کور کې موجودې وي تر څو کورنۍ وکولی شي د ټپي شوي کس سره هغه لومړنۍ مرستې ترسره کړي. د لغمان ولایت اوسېدونکی مسعود نوري په دې اړه وایي.
زه په کور کې اولیه کومکونو وسایل لرم، مې همیشه چکل ماشوما نیالویان سوک و جبلی گی اغیر استفاده کن زکر خپلا پا کور کسیگم زخپلا داغر استفاده کن که پایودین دی پنس دا لوکو پلاستر دا بنداش داشتین هر کور دا پارا ضرور دا اومگی هم لرو زکر کدش پی خدای مکر یا عجل پی خکیگی ترسو چه دکتر دا رسیگی داغی مراقبت کن خپلا اولیا کمکون را استفاده کن چه اغا وینا داریگی اغا وینا دیر زایی نشی چه زنو سیگم کور که د ماشومان مور دا اغی ترین استفاده کوله شي دا دومره مشکل کار ده او هر کور د پاره ډیر ضرور ده کم کور که چې ماشومان وي هغه ته ډیر اشدی ضرورت ده ځکه ماشوم غورځي سارې په دیوال لګي یا یو په چاړه باندې ځان ژوبلی نو دا ډیر اړینه موضوع ده.
اولیه مرستې هم په حالاتو پورې تړلې دي چې په کوم حالات کې څه باید وشي. د بیلګې په توګه کله ماشوم په چای سوځي یا په کور کې د کورنۍ د یو غړي فشار جګېږي دا هغه څه دي چې باید ناروغ ته په کتو ورسره سمدستي لومړنی مرستې وشي. خوشته داسې کسان چې بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او دا بستې په کورونو کې نه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکی حاجی ګلا جان وای
زمونږ په کورو کلي کې سهار څونه اطراف ده موږ کومک اولیه نه لرو او کله چې اوس ماشوم یا څوک زخمی سي هغه بس یا واسلین یا ورته ایره باندې واچو یا نسوار هغه وتړو او زر بس ترڅو چې شبخانی ته ځو بیا هغه خلاصې بیرته بیا پسمانی. خو زمونږ په ساحه کې دا شان موجود نه دي چې دلته یا پسمان وي یا دوا وي یا ډاکټر وي یا شي وي.
د زابل ولایت اوسیدونکي حمیرا وای ډیر وخت داسې هم شي وي چې په یو کور کې ډیره وړه پیښه په یوې غمیزي بدله شوي. د بیلګې په ډول په کور کې ماشوم غورځي او سر یې ماتیږي. د کورنۍ غړي د دې پر ځای چې د ټپي ماشوم سر په یو بنداژ وتړي یا الکول پرې واچوي او صحي مرکز ته ورسوي د زخم پر سر نسوار یا ایره چوي نور یې پرېږدي چې دا کار د ماشوم د زخم وینه دروي خو مستقیم د ماشوم وینې ته میکروب ورداخليږي چې بیا د نورو ناروغیو سبب ګرځي.
دغه د اولیه کومکو بستی چې دی یعنی دغه د باید په هر کورنۍ کې دا موجودی او هر کورنۍ باید د هر څه نه مخکې دغه وسایل خپل کورونو کې ولري چې خدای مکړه بعضې وخت په کورنیو کې داسې پیښې رامنځته کیږي او یا خدای مکړه د چا لاس یا کمزای غوڅکیږي چاقو یا په دا نورو وسایلو کوم زخم یا نو باید دغه اولیه کومکو بستې حتما په کور کې ولري. او دا مهمه نه ده که څوک په ښار کې ژوند کوي او یا په اطراف کې ژوند کوي باید هر څوک په خپل کور کې کومکی بستې ولري.
نوموړی په کورونو کې د اولیه کومکونو بستونو په موجودیت ټینګار کوي او زیاتوي چې باید د کور هر غړی په دې پوه شي چې څنګه د دې بستو څخه استفاده وشي.
ډېر فامیلونه دي چې دغه بستې کورو کې لري او هر څه یې مجهز دي مونته داسې ځای کېږدي چې کله دغه پیښه رامنځته شي یا خدای مکړه څوک وسوځي او یا زخمی شي بیا ورخطا کېږي او هغه هېره وځي او نه شي پیدا کولی کله چې په یو بله تیکه چې هغه میکروبی یا ناپاکه وي او یا همداسې نور چې بالاخره هغه په یو بد درد او بد زخم اوړي او بیا د هغې نه نو کوم څه فایده نشته ده که کور کې هم لري هم کومه ګټه یې نه رسېږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو دا چې په اولیه مرستو بستو کې کوم وسایل شامل دي او څنګه ترې ګټه پورته شي دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د عمومي جراحي متخصص ډاکټر محمد واصل صدیق څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. زیاتره کورنیو کې دغه د اولیه کومکی بستې شتون لري دا به تاسو واضح کړئ چې د کوم وسایل دي
اولیه کومکونو. خو په خاصه توګه یو ایمرجن باکس یا فرست ایډ باکس په انګلیسي کې ورته یا د اولیه کومکونو باکس یو مشهور نوم ده په ټوله نړۍ کې. نو په دې کې هغه شیان چې یو کورنۍ ته ضرورت دي یا مثال په نورو ځایونو کې ضرورت کېږي فرق کوي. موږ صرف د کورنیو دپاره هغه شی چې یو کور کې ضرورت وي په اولیا کومکو باکس کې مثلا د فشار آله ده د تبې آله ده او همدارنګه د پلس اوکسیمیتر ورته وایي چې هغه د خپل د تنفس ریټ یا د اکسیجن سویه په وجود کې ښایي دا باید پکې موجود وي. او د دې تر څنګ بعضې اولیا د دواګانې چې مثلا هغه کورنۍ کې چې یو څوک اقلا دې ته ترین شوي وي دا ضرور ده، ځکه چې موږ که هغه بکس کې هر شی واچو نو د هغې د استفادې وړ هم باید یو څوک چې هغه وکولی شي چې څنګه ته استفاده وکړي. نو په دې کې خاص شیان دغه دي چې مخکې ما ویلی او د دې تر څنګ بعضې مثلا د په کورو کې معمولا موږ چې ګورو روغتونونو ته ماشومان راځي، مثلا وایي دا ماشوم وسوځېده، یا فرضاً بعضې کسان راځي خویندې چې مثلا په اشپزخانه کې کار کوي چې لاس یې په چاړه پرې کړه، یا فرضاً داسې نور حادثات، یا مثلا یو ماشوم د یو ځینې راولېږي څه دغه ورته کوي. اما په دې صورت کې دغه شیان چې په دې باکس کې موجود دي، مثلا د سوختګي یو ملحم باید موجود وي، یو سیروم دی چې سلین په نامه دی، هغه اقلا یو دغه یي چې کله دغه مشکل پیدا کېږي ماشوم سوځي هغې باندې ومینځل شي او هغه کریم پیول شي تر څو چې یو سنټر ته یا نږدې روغتون ماشوم انتقال شي. نو د دې د نامه نام څرګنده ده چې اولیه کومکونه په دې معنا چې ابتدایي ما کومکونه په هغه ساحه یا په کور کې ورته وشي، پس هغې نه هماغه مشکل چې پیدا شوی دی روغتون ته ناروغ انتقال شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، د دغو بستو شتون به په کورنیو کې څومره ګټور تمام شي؟
ما مخکې درته ویلي په کورنیو کې هغه وخت ګټور تمامېږي چې موږ دغه ته ګستاخي ونه شي چې د معارف په ساویه باندې مکاتبو کې موږ ښوونکو ته ښوونځیو کې په پوهنتونو کې دغه تدریس وشي، ځکه دغه تدریس کې د ابتدا نه شروع شي، یعنی په ښوونځیو کې دا ډېر اسانه کار دی. که چېرته کومک وغوښتل شي د هر روغتونه یو ډاکټر مثلا یو ورځ دوه ورځې مکاتبو ته لاړ شي او دغه ورته تشریح کړي، بیا پس له هغې نه د دې شتون ګټه بېخي زیاتېږي، ځکه هغې اقلا پوهېږي چې مثلا دغه د سوي ملحم سره کوم استفاده وشي. یا فرضاً یو لاس پرې کېږي، بعضې وخت داسې کسان موږ ته راځي چې هغه یو ځای وینې شوی، اما دوی دومره کومک نه شي کولی چې هغه دا د وینې ځای باندې یو ګوته کېږدي چې د خوندیزي نه مخنیوی وشي. دوی همداسې را روان وي تر څو چې روغتون ته رسېږي په سل فیصد دوه سوه اته تر زر فیصد وینه دی ضایع کوي. اما که چېرته دوی ته ترنیم ورکړل شي چې مثلا دغه کوم ځای چې وینې کېږي حد اقل مثلا یو ګرو یا مثال یو لاشتک باندې دغه وینې شوي ځای پورته ساحه وتل شي چې جهاندې وینې هلته کم شي او تر څو چې یو مرکز ته رسېږي هغه خوندي ځینې جلوګیري وشي. یا فرضاً یو ماشوم د یو ځینې راوړېږي لاس یې ماتېږي، موږ څنګه وکولی شو چې د دې لاس د تحرکیت نه جلوګیري وکړو؟ هغې ته هغه یو رقم سپلیټ ورته وایي، سپلیټونه ورته کېدو، که چېرته سپلیټ نه وي یو تخته جوړه کړو، مقصد دغه لاس د یا پښه هر ځای چې دا د تحرکیت نه موږ مخنیوی وکړو چې هغه درد چې دومره زیات احساس کوي تر څو چې یو سنټر ته رسېږي د مریض ته کومک وشي. نو هدف د شتون تړلی دې پورې دی چې په هغه کور کې اقلا یو څوک د دې د استفادې په طریقه پوه شي. نو ښه طریقه به دا وي، زما پیشنهاد دا ده چې مثلا په مکاتبو کې ښوونځیو کې دا ترینینګونه واخیستل شي، شفاخانونو کومک وشي، او بالاخره کورنیو ته بیا کېدای شي چې نظر په هغه کور چې کوم موقعیت کې ده. دا هم دې پورې تړلی ده چې مثلا یو کور کې کوم شی زیات استفاده کړي. بعضې کورونه دي چې مثلا هغوی د سوخ مواد مثلا ګاز دی، د بعضو د سوخ مواد برق دی، د بعضو د سوخ مواد مثلا لرګي دی، یا په اطرافو کې ژوند کوي، کنه دا بیا دې پورې تړلی دي چې مثلا په کوم کور کې کوم شی زیات، یعنی هغه ماشومان یا هغه کورنۍ د کوم مشکل سره زیات، یعنی فیصدي زیاته ده چې مثلا یا ماشومی راولویږي، امکانات د ژوند په کومه سطح دي، یا فرضاً د سوختګي نه جلوګیري وشي، کوم شیانو نه د استفاده کوي چې مثلا هغه سیف دي که نه دي، داسې فرق کوي.
ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. درمنه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
محبت اولا سانا پانا خجل تر هر اسیا نشون غم زهیر